وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې اومه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون 23 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو په سر کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.96 اورېدلی شي. که ښارونو کې او یا ښارونو ته نږدې نو د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ایم په 100.5 خپرېږي. سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. افغان ولسمشر په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې له مخکینیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه دسیسه بللی چې د په وینا افغانانو شنډه کړه. د هیواد په 50 زونونو کې د 50 زونونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ په دوهم نیم پایلوبه کې پرون د شمال د امو نهنګانو لوبډله د مرکزي زون بندي امیر بازانو ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووته. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی نه غواړي چې د پټو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیه او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچنې کړي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو له مخکینیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه د سبب للی چې د په وینا افغانانو شنډه کړه. ښاغلي کرزی په خپله اونیزه راډیوي وینا کې چې پرون د ارګ په فیسبوک پاڼه کې خبره شوه په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستو مخکې موافقه ول چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستو مخکې موافقه یو ډول و، خو د پرانیستو پر مهال د طالبانو اقدامات بل ډول شو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې خبريږي. یو تنکی ځوان چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پولیسو ته تسلیم شوی دا ښیي چې طالبانو د یو ځان وژونکي برید ته مجبور کړی وو. د نهر سراج د پولیسو د قمندانۍ چارواکو د کجکي د څاروان کلا د سیمې اوسیدونکي حضرت علي پرون خبریالانو ته وخود. سمونوال عبدالستار نورزی وویل طالبانو د وژلو لپاره د تنکی ځوان ته 2 ورځې روزنه هم ورکړې وه. او د هیواد د 50 زونونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په دوهم نیم پایلوبه کې پرون د شمال د امو نهنګانو لوبډله د مرکزي زون بندي امیر بازانو ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووته. د اتصالات د شپږیزې ترنامه لاندې دا سیالي د هیواد د 50 زونونو د 50 غوره لوبډلو په ګډون د غبرګولي په 1.5 د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پایل شوې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دی نه غواړي چې د پټو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچنې کړي. سنوډن د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي کارکوونکی و چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د کشفي عملیاتو په اړه د پټو اسنادو د افشا کولو په خاطر تر تعقیب لاندې دی. ګومان کېږي چې نوموړی به د تېرې یکشنبې په ورځ له هانګکانګ څخه مسکو ته تر رسیدو وروسته پرونۍ 15 پرله پسې ورځ د مسکو په هوایي ډګر کې تېره کړې وي. په همدې حال کې اکواډور ویلي د امریکا سره له تجارتي موافقې څخه هغه برخې مستثنا کوي چې د متحده ایالاتو لپاره د امتیازي حقونو ضمانت کوي څو د سنوډن د سیاسي پناه د وختنلیک په قضیه کې خپل اصولي چلن په ډاګه کړي. د چپلوي ولسمشر رافایل کوریا حکومت پرون ویل چې امتیازي حقونه د امریکا لخوا د ګواښتنوي وسیلې بڼه خپله کړې وه. د امریکا د اکواډور له مهمو تجارتي شریکانو څخه ده. د امریکا سنا پرون هغه لایحه تصویب کړه چې قانوني شي نو د امریکا کې د 100 میلیونو غیر قانوني کډوالو لپاره به د تابعیت اخیستو امکان برابر کړي. لایحه ته 8 موافق او 2 مخالف رای ورکړل شوې چې په موافق رایو کې دیموکرات ګوند 250 او د جمهور غوښتونکو 14 او همدارس 2 خپلواک سناتوران هم شامل وو. خو د دې لایحه راتلونکي لا هم څرګند نه دی ځکه جمهور غوښتونکو چې د استازو په جرګه کې اکثریت دی ویلي چې دوی د دې لایحه څخه ملاتړ نه کوي. د سنا د پرونی رایو په خبرګون کې ولسمشر باراک اوباما د استازو له جرګې څخه وغوښتل چې دا لایحه تصویب کړي. او د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون د 14 په لړۍ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. دا راپورونه له مخې د 14 تیر ماښام په داسې حال کې وشوي چې ډلې ډلې ځوانان په کیفګانو کې پر تلویزیون د فوټبال د یوې مسابقې د لیدو لپاره راټول شوي وو. په جنوبي بغداد او همداراز د بغداد په نورو سیمو کې په کافیګانو کې د 14 رپورټونه ورکړل شوي دي. دا خبرونه اوس هم د هوا حالت.
اوس هم پام وکړئ، د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې ده. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 34، ټیټه 19. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34، ټیټه 10. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 19، ټیټه 28. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34، ټیټه 30. او په هرات ښار کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 33، ټیټه 24.
اوس هم دا چې وړاندې په خبرونه کې مو کوم مطالب درته راټول کړی دي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې ولسمشر حامد کرزي په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو کې له مخکینیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه دسیسه بللی چې د ده په وینا افغانانو شنډه کړه.
موږ د دې عمل په وړاندې ټینګ ودرېدو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دسیسه الحمدلله شنډه کړه.
دا څرګندونې ښاغلي کرزي په خپله اونیزه راډیوي وینا کې کړې چې په همدې نیم ساعت خبرې مجله کې پرې رپورټ لرو. له دې مو هم خبره و چې حامد کرزی ولې د سولې د بهیر په اړه زړه نازړه دی. یو تحلیلي مطلب لرو. د تخار د خلکو د لاریون نه مو هم خبره و چې د والي په شمول د ځینو چارواکو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. په هلمند کې یو ولسکلن ځوان ځان پولیسو ته سپارلی دی او ویلی دی چې ګوندې طالبانو ځان مرګي برید ته مجبوره کړی. او په دې مسلې هم رپورټ لرو. که وخت و د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. او د امریکا د ولسمشر بارک اوباما له هغه څرګندونو مو هم خبره و چې دی وایي چې نه غواړي د محرمو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیه او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچنې شي. دا د ازادۍ رادیو دا دوستانو تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا ورېدل شي. ک خارونو کې یو یا خارونو ته نږدې په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.5 زموږ خبرونه خبري. ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو کې له مخکینیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه د سبب للی چې د په وینا افغانانو شنډه کړه. ښاغلي کرزی همدارنګه ټینګار کړی چې حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د سولې د موافقې په بدل کې افغانستان کمزورې کړي او دلته د ډلو ډلګوي حکومتونه جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر حامد کرزی په خپل اونیز رادیوي وینا کې چې پرون د ارګ د فیسبوک پر رسمي پاڼه خبره شوه ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر لپرانستل کېدو مخکې شوې موافقه یو ډول و، خو د پرانستو پر مهال د طالبانو اقدامات بل ډول شول. ښاغلي کرزی د طالبانو دا عمل یو د سیساو بلل چې افغان حکومت پر وخت شنډ کړه.
په قطر کې د طالبانو د دفتر سره موږ او د امریکای حکومت موافقه وکړه، خو کله چې دفتر افتتاح کېدی بیا خبره بل ډول وه او زموږ له توافقات سره سمون نه درلود. موږ د دې عمل په وړاندې ټینګ ودرېدو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دسیسه الحمدلله شنډه کړه.
افغان حکومت د قطر د دفتر لپرانستو وروسته چې طالبانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې خپل بیرغ پکې اوچت کړ او د اسلامي امارات لوحه یې پرې راوځړوله، قطر ته د خبرو لپاره د خپل هیئت لاستولو ډاډه وکړه او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې وزنډولې. افغان چارواکو پر امریکا تور ولګاوه چې په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. په دې توګه د قطر د دفتر لپرانستو سره سم د رامنځته شویو لانجو له وجې د کابل او واشنگتن اړیکې یو ځل بیا کړکېچن شول، خو امریکایي چارواکو په وخت اقدام وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابنز د دوشنبه په ورځ له ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا لغړو سره تر کتنې وروسته وویل په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارات نوم سمبولونه او نخې له هغه توافق سره سم نه و چې مخکې ژمنه شوې وه. او له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو واشنگتن به د قطر دفتر بند کړي. ښاغلي کرزی وویل حکومت به اجازه ورنه کړي چې د سولې خبرې د افغانستان د کمزورتیا باعث شي.
موږ سوله غواړو او د ټینګښت لپاره هڅه کوو، خو هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړو چې زموږ د سولې له هیلو او هڅو ناوړه استفاده وکړي او د خپلو اهدافو د تحقق په منظور افغانستان ضعیف او ملک التوایفي پرې تحمیل کړي. موږ د پردو اعمال او تلاشونه له نږدې څارو او په مقابل کې بیدار یو.
ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې یو ځل بیا طالبانو ته بلنه ورکړه چې جګړه پرېږدي، ل خپل مدني او سیاسي حقونو ګټه واخلي او په هیواد کې دننه ژوند وکړي. ولسمشر کرزی همدارس ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګولو تر وخت خپل هڅو ته دوام ورکړي.
ومردل چې ولسمشر حامد کرزی ویلی دی هغه د سیسه چې د طالبانو د قطر د دفتر په پرانستلو کې له مخکنیو موافقو د سرغړونې په حد سره یو د سیسه بللې ده. د ویل چې دغه د سیسه افغانانو شنډه کړې ده. دا ښکاري چې په قطر کې به د سولې خبرې اترې د یو لړ اختلافونو له حل کولو وروسته پیل شي. خو په دې برخه کې د افغان حکومت درې سره لدې چې ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونې هم کړې دي ډېر روښانه نه دي. په دې اړه به یو تحلیلي مطلب واورو چې ولې ولسمشر حامد کرزی د سولې په خبرو اترو کې زړه نازړه دي. د فارن پالیسۍ یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی عصمت څاروان دروري.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستلو یو ورځ وروسته د طالبانو پر دفتر د لوحې او بیرغ په باب د افغانستان ولسمشر نارضایتي څرګنده کړه او په خبرو کې او د سولې په خبرو کې د نه ګډون اعلان وکړ. د فارن پالیسۍ له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې د قطر او امریکا چارواکو د شخړې د حل کولو لپاره هڅې وکړې او ښکاره شو چې د افغانستان د حکومت غوسه د طالبانو په خبري غونډه کې له یو شمېر مطرح شویو خبرو سره تر مخالفت لوړه مسأله ده. فارن پالیسی خبرونه کاشي دا خبره پټنه ده چې حامد کرزی له طالبانو سره د امریکا د مخامخ خبرو مخالفه ده. اته میاشتې په خو کله چې د طالبانو یو استازي له امریکایانو سره د خبرو لپاره په دوه حق ترګن شو، حامد کرزی ورسره په غوسه مخالفت وشو او خپل سفیر له قطر وروباله. وی ویل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا له ګډون پرته خبري اترې ردوي. د افغانستان حکومت ټینګار لري چې د سولې خبرې دي یا د نن په افغانستان او یا هم سعودي عربستان کې وشي. د فارن پالیسی لمخې د 2012 میلادي کال په مارچ کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د لومړنۍ هڅې له شندولو وروسته د مسلې پاړه له حامد کرزی او د شاوخوا کړي سره نړیوالو ډیپلوماټیکو حلو ځلو دوام وکړ. د جرمنی، ناروی، امریکا، بریتانیا او پاکستان ډیپلوماټانو د افغانستان د حکومت د مخالفتونو د کمولو لپاره هڅې وکړې څو د افغانانو په مشه د سولې د بهیر وړاندیز له دې پروسې سره یو ځای شي. کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر وویل هیواد یې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، دی په دې برخه کې د کابل د دریز ملاتړ کاوه چې له بیلابیلو رسمي او غیر رسمي چینلونو څخه پرې خبره شوې و. دا معقول هم و ځکه چې جګړه یوازې د دوش کې لخوا یعنی امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو پاتې نه رسی شي، باید تر دې لوړ د طالبانو په شمول په افغانستان کې د ټولو ډلو په منځ کې پخلاینه وشي چې لڅ باندې یوې لسیزې راهیسې په خپل منځ کې جنگی شي. فارن پالیسی د پاکستانی ډیپلوماټانو له قوله لیکي کرزی ژمنه کړې و چې د بین الافغاني سولې بهیر یې پیل کړي او ټولې لوی ډلې چې په حکومت یا د سولې په شورا کې ګډون نه لري په دې پروسې کې شامل وي. فارن پالیسی زیاتوي کرزی خبرو ته د طالبانو پر اوستلو کې د پاکستان پر رول او دغه راست د دغه هیواد په دې نقش چې امریکا یې راضي کړي چې د 2014 کال له رانیژدې کېدو سره د پخلاینې لور ته حرکت ضروري دی راضي نه دی. د فارن پالیسی له لیکنې سره سم هیڅوک د سولې په خبرو کې د چټک پرمختګ هیله نه لري. خود امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پشان اعتماد رامنځته کوونکې چارې د افغانانو په منځ کې د سولې د هر اړخیزې پروسې لپاره لار اوارولی شي. راتلونکې څو ورځې یا اونۍ به وشي چې حامد کرزی څومره لیواله دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو سره مخالفت ته دوام ورکوي او کینه نه ورکوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې له مخکینیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه د څه بللې چې د په وینا افغانانو شنډه کړه. یو تنکی ځوان چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پولیسو ته تسلیم شوی دی، دا کوي چې طالبانو د یو ځان وژونکي برید تاړ کړی و. د یو بل خبر لمخې د کرکټ د نړیوال شورا افغانستان ته د دوهمې درجې د ملګرتیا غړیتوب ورکړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی نه غواړي چې د محرمو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچنې کړي. په همدې حال کې اکواډور ویلي له امریکا سره له تجارتي موافقې څخه هغه برخې مستثنا کوي چې د متحده ایالاتو لپاره د امتیازي حقونو ضمانت کوي. د امریکا سنا پرون هغه لایحه تصویب کړه چې که قانوني شي نو په امریکا کې د استونګو میلیونونو غیر قانوني کډوالو لپاره به د تابعیت اخیستو امکان برابر کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې شاوخوا سیمو کې پرون د چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره څلور ساعته خبرې کړې دي. دوستانو اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
فارن پالیسی خبرونه د خبرې کړې مقالې په عنوان کې پوښتنه کوي څه شی په حقیقت کې کرزی ناراحته کړی دی. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو د خبره پټنه ده چې حامد کرزی د طالبانو او امریکا ترمنځ له مخامخ خبرو سره مخالف دی. فارن پالیسی لیکي اتلس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو استازی په دوحه کې راښکاره شو چې له امریکا سره مخامخ خبرې پیل کړي، دستي افغان ولسمشر مخالفت وکړ، له خطره خپل سفیر راوغوښت او له هر راز خبرو سره یې چې د سولې عالي شورا پکې نوي مخالفت وکړ. افغان حکومت هغه وخت پر دې هم ټینګار وکړ چې دا خبرې دې په افغانستان کې دننه وشي یا دې په عربستان کې ترسره شي. خبرونه بیا څرګندوي د 2012 کال په مارچ کې د امریکا او طالبانو خبرې ګډې وډې شوې او له هغه وروسته نړیوالو د حامد کرزی له حکومت او د هغه له حکومتي حلقې سره تودې ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کړې. د جرمني، ناروې، امریکا، بریتانیا او پاکستان ډیپلوماتان هڅه کوي چې پر افغان حکومت انتقادونه راکم کړي او داسې وړاندیزونه وکړي چې د سولې هلې ځلې د افغانانو په مشرۍ وشي. فارن پالیسی بیا د پاکستاني ډیپلوماتانو په وینا څرګندوي چې کرزی په خواژمنه کړې وه چې د سولې لپاره به بین الافغاني خبرې پیل کړي چې په هغه کې به یوازې د سولې د عالي شورا کسان نه وي، ټولې غاړې به پکې شامل وي او بیا به له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره شي، خو تر ننه پورې د غشمنه نه تر سترګو کیږي. خبرونه بیا څرګندوي چې د امریکا او پاکستان په سیاسي محفلونو کې دغه مشترک نظر شته چې حامد کرزی غواړي د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د خبرونې په باور کرزی دې ته هم خوشاله نه دی چې پاکستان طالبان خبرو ته راوړاندې کوي او امریکا ته قناعت ورکوي چې 2014 کال را روان دی، باید د سولې په برخه کې مهمه پریکړه ژر وشي. فارن پالیسی لیکي بیا هم څوک دا تمه نه کوي چې ژر به خبرې نتیجه ورکړي، خو د اعتماد د رامنځته کېدو لپاره شایي بندیان تبادله شي او امریکا او طالبان د افغانانو ترمنځ د سولې د یو پراخ پلان د جوړېدو پر سر وشغیږي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یوې مقالې کې د افغانستان مسله افغاني نه ګڼي، سیمه ییزه یې ګڼي. د ورځپاڼې لیکي ناټو او طالبان پریشتي، اصلي جګړه په افغانستان کې د هند او پاکستان ده. د ورسپانې په وینا د دغو دوو هیوادو ترمنځ د دښمنۍ تر شپېتو کلونو ډیر وخت شو او اوس دغه دښمنۍ د افغانستان د جګړې په زړه کې روانه ده. د ګارډین په باور پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي څو په شمال کې د هند پلوي رژیم په پښو ونه دریشي. ګارډین بیا وړاندې لیکي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به معلومه شي چې هند څه کوي. ځینې هندیان دا نظر لري چې هند په افغانستان کې پوځي تشه ډکه کړي، له دې سره به یو لورته د پاکستان هڅې خونسا کړي او بل لورته به د خپل سیال چین د نفوذ مخه په سیمه کې نیولې وي. ګارډین لیکي حقیقت دا دی چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره هند او پاکستان باید په ګډه د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي او که داسې وشي دریو سره هیوادو به ګټه کړې وي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د یو غړي احمد بهزاد د ساتونکو دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارلې. دا بهزاد ساتونکي د ترافیکو د یو پولیس په وهلو تورن دي. خان محمد سین تفصیل راکړي.
د کورنیو چارو وزارت تاکید کوي هر څوک چې د قانون د ساتونکو پر وړاندې له قانون نه سرغړونه وکړي په هر سطح چې وي قانوني چلند ورسره کیږي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د قانون حاکمیت خوندي ووسی. صدیقی وویل د ولسی جرګې د غړي احمد بیزاد د ساتونکو قضیه چې د پولیسو د ترافیکو یو تن یې د دندې د اجرا پر مهال وهلی او ټپي کړی په جدي توګه بررسی کیږي.
یک پلیس ترافیک مورد خشونت و لتکوب محافظین آقای بیزاد قرار گرفته و دوسیه محافظین آقای بیزاد را به افسران ولی فرستادیم.
زموږ د ترافیک یو پولیس د ښاغلي بهزاد د ساتونکو لخوا وهل سوی، موږ دا قضیه بررسی کړه او د ښاغلي بهزاد د ساتونکو دوسیه څارنوالۍ ته سپارل سوی او د سبز د قضیې لپاره جمهور رئیس هیئت ټاکلی او څېړلې جاری دی، بررسی به معلوم سي.
د ترافیکو دا پولیس چې د ښاغلي بهزاد ساتونکو ټپي کړی وو څو ورځې په روغتون کې بستر او له درملنې وروسته د پنجشنبه په ورځ خپل کور ته ستون شوی دی. که څه هم ګڼ شمېر رسنیو په دې هکله خبرونه خپاره کړل خو ښاغلي بهزاد په یاده قضیه کې د خپلو ساتونکو لاس لرل رد کړي دي. بله قضیه چې څو ورځې مخکې د دهسبز په ولسوالۍ کې پیښه شوه، ویل کیږي چې د ولسي جرګې د غړي علاګل مجاهد پلویانو پکې له پولیسو سره وسلواله نښته کړې او اووه تنه پکې وژل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې پر ځینو غړو دا ډول تورونه لګول کیږي، بلکې ویل کیږي چې له دې مخکې هم د جرګې د ځینو غړو ساتونکو د پولیسو پر وړاندې له زوره کار اخیستی دی. خلک وایي دولتي چارواکي باید د قانون پلي کېدو ته د عامو خلکو په نسبت زیات پام وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد صابر وایي
بعض مسئولین حکومتي درتن پولیس یا ترافیک وهي او د دې جلا ونیول سي. مقامات دولتي څه د پارلمان څه د حکومت څه د دوی باید خپل ځان باندې قانون ډیر تطبیق نسبت په نور زموږ د وزارت داخله او د نورو مقاماتو نه خواهش داده چې کوشش وسي باید قانون تطبیق په مقامات بلند رتبه باندې.
ځینې راپورونه وایي په دې وروستیو کې د ولسي جرګې پر ځینو غړو د یو لړ غیر قانوني کارونو تورونه هم لګېدلي دي. په دې وروستیو کې د مالی وزیر د جرګې په استیضاحیه غونډه کې د جرګې شپږ غړي په قاچاق، فساد او په یو لړ غیر قانوني کارونو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د دې غړو دوسیه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي.
یو ولس کلن هلک په نهر سراج کې په دې خاطر ځان پولیسو ته تسلیم کړی چې ګواګي طالبانو ځان مرګي برید ته مجبور کړی و. بلخوا په ګرش کې پولیسو هغه موټر بم له چاودېدونکو توکو ډک نیولی چې د پولیسو په وینا پر امنیه قمندانۍ د برید لپاره جوړ شوی و. نور حال له هلمند څخه د الیاس تایی په رپورټ کې.
د انار سراج ولسوالۍ اړوند د پولیسو د لومړي کنډک کمانډان سمنوال عبدالستار نورزی هغه ولس کلن هلک رسنیو ته وښودی چې د دې په وینا مجبور کړای شوی و چې ځان مرګي برید وکړي. د پولیسو د لومړي کنډک د کمانډان ول پولیسو ته تسلیم شوی هلک حضرت علي د بارداد زوی دی چې د کجکی د سرمکلا د سیمې اوسیدونکی دی. سترخان ول ماشوم ته څو ورځې ټریننګ هم ورکول شوی و او د هغه نه غوښتل شوی و چې د لومړي کنډک د پولیسو کمانډان په نښه کړي.
دی چې پوستې ته وردي هغه کمانډان ته وایي چې دا سړی زه راویستلی یم او بیا یې مې ګوبند ته هلته د هغه دغې واسکټونه دي هغه راغوندي او زه دا پنځلس شپې کېږي زه د کوره تللی یم د دې لپاره چې یو مزدوري وکړم. دوی هغه پنځه ورځې په ما تعلیم کړی بعد پنځه ورځې او لس ورځې هم بندي وم. هلته د هغه سړي راویستلی یم چې هغه د کار ته هم ورسره دی او د سړي یو وار توره ژره ده اوس په بل اکسی کې چې وګورې سپینه ژره ده د پاکستان د غام لري پاسپورټ. نو دی وایي زه د سروان کلا یم. موږ چې د دې خبرو سه دغه که زما قمندان ما ته ویل چې زما ته یې لس لکه کلداري راکولې زه اودسي درته راغواړم در تسلیموم ما یې لکه.
د ځانمرګ برید په تور نیول شوی ماشوم هم ټینګار کوي چې د یو سپین ږیري سړي په واسطه چې حبیب الله د سلطان محمد زوی نومیږي په نار سراج کې د طالبانو کمیسون ته ورولستل شوی دی او د دنه د ځانمرګ برید غوښتنه کړې ده. خو پنځه شپېته کلن حبیب الله چې د ماشوم سره یو ځای نیول شوی دی او تور پرې پور دی چې ولس کلن حضرت علي د ځان وژونکي برید لپاره څولی و په ځان لګول شوي تورونه ردوي. وایي ماشوم له کندهاره د نه کرایې په خاطر د ځان سره ملګری کړی و او پر لاره پولیسو په دې تور چې ګواکې ماشوم ځان مرګې ته اړباسم ونیوله. بلخوا د ګرشک پولیسو هغه موټر بم نیولی دی چې د ګرشک پور امنیه قمندانۍ د برید لپاره برابر شوی و. د ګرشک امنیه قمندان حکمت الله وایي په دغه سراچه موټر کې ډیر زیات چاودېدونکي توکي ځای په ځای شوي وو. حکمت الله وایي وړاندې تر برید د خلکو په مرسته وتوانېدی چې هغه ومومي او خونڅه یې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی نه غواړي چې د پټو دولتي استادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچنې کړې. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا ته د ادوارد سنودن د سپارلو په مسله کې به دای ځان په کومه لانجه یا معامله کې ښکېل نه کړي. سنودن د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي کارکوونکی و چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د کشفي عملیاتو په اړه د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر تر تعقیب لاندې دی. ګومان کېږي چې نوموړي به د تېرې یکشنبې په ورځ له هانګ کانګ څخه مسکو ته تر رسیدو وروسته پرونۍ پنځمه پرله پسې ورځ د مسکو په هوایي ډګر کې تېره کړې وي. اوباما چې پرون د سنګال په پلازمینه ډاکر کې خبرې کولې وویل واشنگټن له روسیې او چین سره خورا زیاتې معاملې لري او نشي کولای د سنودن پر سر له هغو سره ناندرې ووهي. زما تمه تل دا ده چې روسیا یا نور هیوادونه چې ښاغلي سنودن ته د احتمالي پناه ورکولو خبره یې کړې ده په دې پوهیږي چې دوی د نړیوالې ټولنې یوه برخه دي او باید نړیوال قوانین ومني. موږ به بیا هم پر دوی څومره زیات چې کولای شو فشار راوړو څو دا خبره یقیني کړو چې دوی به هم داسې کوي. ولسمشر اوباما دا احتمال چې امریکا خایي له روسیې څخه بل هیواد ته د سنودن د الوتکې د راښکته کولو په مقصد له هوایي ځواک څخه کار واخلي رد کړ. د وویل زبه د یو نه هیوشت کلن هکر د نیولو لپاره جټ الوتکو ته زحمت ورنه کړم. ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې هڅه وکړه چې په امریکا کې دننه له دې کبله د خلکو اندېښنې هم راکمې کړي. غواړم دا خبره یقیني کړم چې کانګرس د نظر خواندان او دولتي چارواکي ټول ځان ډاډه احساس کړي چې د قانون رعایت شوی، د څارنې یو ځواکمن سیستم شته او داسې څوک نشته چې د امریکا د خلکو په کار کې کار ولري. زه په دې ډاډه یم خو غواړم یقین ترلاسه کړم چې ټول په دې اړه ډاډمن دي. امریکایي چارواکو له روسیې غوښتنه کړې ده چې سنودن امریکا ته وسپاري څو د جاسوسۍ په تور هلته محاکمه شي. ادوارد سنودن له اکوادور څخه سیاسي پناه غوښتې ده خو په اکوادور کې چارواکو پرون وویل د نوموړي د سیاسي پناه د غوښتنلیک د منلو یا رد پروسه یې لا نه ده پیل کړې ځکه د اکوادور هیڅ یوې سیاسي نمایندګۍ ته مراجعه نه ده کړې. د یو بل خبر لمخه اکوادور اعلان کړی چې له امریکا سره په تجارتي موافقه کې هغه برخه مستثنا کوي چې د متحده ایالاتو لپاره د امتیازي حقونو ضمانت کوي څو د ادوارد سنودن د سیاسي پناه د غوښتنلیک په قضیه کې خپل اصولي چلند پټاګه کړی. د چپلوي ولسمشر رافائل کوریا حکومت پرون وویل چې امتیازي حقونو د امریکا لخوا د ګواخ د یوې نوې وسیلې بڼه خپل کړې و. امریکا د اکوادور له مهمو تجارتي شریکانو څخه ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون په اکوادور کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې د مرستې په بدل کې د امریکا لپاره د یو لړ ګمرکي امتیازونو ضمانت کوي. د دې تړون اعتبار کچرته د امریکا کانګرس یې تمدید نکړي نو د جولای په 1 نیټه پای ته رسیږي.
د ژوند رنگونه
نوم محمد عارف ولایت کابل دیر گرزی دلی ما خودی ما خواهد در غربان دره در غربان دره که بیاد داری ترکمان ارتوائی حال تازه تلیم دیر خواه چینارو نلری دیر خواه جایی نلری تود لری زردالو غربان دیر لری بادام لری دا میوی دیر لری
ماشومان بیاید
ماشومان میغون دل که یوزدی بیوری دیر دی داری چایران تا حال تا بیا ما تیر دل دمونگ میلا که بیا میو پس واسطه علالم که چه ماجگر که دارم یه تا ولادی ما امارم پا پریوتوی دلنده می دیر خوشی دی
کس رو توی است پا چه خیلی لنده وای؟
در انجنو که گدر تزی روانی
شا
څرقم نن دی بیرته وای د مازیګر منګي اما چې تار اوخلم دي ارچا دښمنه سما شا چې مازیګر شي زړه مخسي منګي ناری کی چې رازه ګذرته زونه
شا
جړې یاري د کډې نه دا د زلزلې په شان دی ریک دی اندامونه دوی نه موږ لږ ځان پنا کړی
شا
بیا موږ دا وای
بیا تاسو چې کینی پنا کینی بیا لنډې وای د لنډې بیا جن کی اوري
هو کنه جن کی دا ستیتی تیری کی موږ نه
د څه درته وای
نه نه یو سم نه وای
دوستانو په همدې سره ورسېدو د نیم ساعت خبري مجلې د پای شیبو ته تاسو کولی شئ چې په دې خبري مجله کې د خبرو شو رپورټونو او خبرونو د تفصیل لپاره زموږ ویب پاڼه وګورئ. آزادي راډیو ټکي کام یا آزادي راډیو ټکي اورګ ادرس ته کولی شئ. په هغې کې نور تفصیل د عکسونو او ویډیوګانو